په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه تر یوولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله سته. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې درنې جګړې سوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې سپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی او راپورونه وایي چې د هلمند سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې شته. او ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند یو شمیر استازي تاییدوي چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړی. د خبرې په مشرانو جرګې کې د هلمند استازي هاشم الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. نوموړي وویل چې د ولسوالۍ ټول تاسیسات طالبانو نیولي. ټاکل شوی چې د دې مسلې په اړه په راتلونکو څو شېبو کې د هلمند چارواکي په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته معلومات ورکړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې شته. د دې شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هېوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د چاپي پروژه افتتاح کېږي. دغې پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د چاپي پروژې په سیر د لویو اقتصادي پروژو په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. افغان ولسمشر همداراز یادونه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به د سفرونو یوه لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزیر او د میدان وردګو د والی ترمنځ په کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې شوې. د میدان وردګو ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي او د میدان وردګو د والی حیات الله حیات په پرونی کتنه کې د جلریز ولسوالۍ د امنیت د ټینګولو په برخه کې د اقداماتو په اړه یو لړ پریکړې هم وشوې، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د جلریز خلک شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ امنیتي حالت په دې ورستیو کې خراب او د حکومت نه یې وغوښتل چې د سیمې د امنیت په برخه کې جدي اقدامات وکړي. ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون د هغو 38 هیوادونو د اتباعو د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړي چې امریکا ته بې له ویزې سفر کولی شي. د نوو اقداماتو له مخې د دې هیوادونو اتباع چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفرونه کړي، امریکا ته د سفر لپاره باید له سره ویزی واخلي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون دولتي ټلویزیون ته وویل چې د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې له مخې له هغو اقداماتو باید ډډه وشي چې له تهران سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو عادي کېدل زیانمنوي. عراق چې وویل چې د ویزې مقررات به له ایران سره پر اقتصادي، کلتوري، ساینسي او د توریزم پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې خویدو له کبله یو نوي کسان لادرکه دي. دغې پرونۍ پیښې 33 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې کړې دي. اووه کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. سینهوا خبري اژانس وایي څه باندې 6 متره مربع ساحه په 6 متره خټه پوښل شوې ده. شینجین د چین د لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو څخه شمیرل کیږي. په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباری او لزګونه کسان وژل دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې د بمباریو شپږ دېرش کسان وژلي او لزګونه نورې ټپیان کړي دي. خو ریوټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر درې څلوېښت ښیي او وایي چې د لږ تر لږه دېرشو نورو کسانو مړي د کنډوالو لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپېژندل شي. د ریوټرز راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې یو نیم سل نور کسان ټپیان شوي چې د سختو ټپونو د علاج لپاره د ترکیې روغتونونو ته استول شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي چې د هوایي حملې د ادلیب له ګڼې ګڼې ډک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې، خو سیالو ډلو موافقه وکړه چې د جنوري میاشتې په څوارلسمه به په سویس کې بیا غونډه وکړي. یمن په تیرو نهو میاشتو کې د دولتي ځواکونو او شیعه ملیشو ترمنځ د خونړیو نښتو ډګر و چې د راپورونو له مخې نږدې شپږ زره کسان پکې ووژل شول. د سوریې عربستان په مشرۍ یو پوځي ایتلاف چې ډېر غړي د خلیج عرب هیوادونه دي، په یمن کې د سیا غیانو چې ایران ملاتړ کوي له مارچ میاشتې راهیسې هوایي حملې پیل کړي، سو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت احیا کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په پرونیو خبرو کې دواړو خواوو پر هغه لانجمن اوربند موافقه کړي کنه چې طرحه یې د ملګرو ملتونو په مرسته له دې خبرو سره په یو وخت وړاندې شوي، خو د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل ولید شیخ احمد پرون په سویس کې خبریالانو ته وویل:
During the talks, the parties agreed to first.
د خبرو په ترڅ کې موافقه شو چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات کوي چې د یو دایمي اوربند لا تینګېدو ورسته بعد ټولو توقیف شویو او بندیانو خوشی کول پکې شامل وي.
Once a permanent ceasefire is in place.
سعودي عربستان او حوثي وسلوالو لدی مخکی پر یو بل لدی اوربند څخه چې د یمن جګړه ځپلو سیمو ته د مرستې د محدود موادو د سوالو عملیاتو ته امکانات برابر کړي، د سرغړونې تورونه لګولې دي. دا تر دې د مد افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پر اپرونه کاروي چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې ټاپي پروژې د سولې لپاره هم هیله پیدا کړي.
ټاپي پروژه د تحقیقي دغه پروژې د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوړي، ځکه چې د سولې لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تاکید کوي چې هیڅ مفسد ته په کانکور کې د مداخلې موقع نه ده ورکړل شوی. د هلمند په سنگین کې د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندوز تخار پر لوی لاره د امن لپاره اضافي پوستې ایجاد شوي.
د تخار کندوز لوی لاره امنیت شوي ده، خلک کولای شي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ شي او کندوز ته بیرته تګ راتګ وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لک او درې څلوېښت زره کسان له جنګونو، طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له کبله زیانمن سوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي ځوانانو ته شپه ورځ کار کوي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو دپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو.
ورزشی پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خپرونه کې واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای سي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون ځینې څرګندونې کړې چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوی عبدالحکیم مجاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
سیاسي ثبات نه یوازې د افغانستان په ګټه باندې ده، دغه سیاسي ثبات او ټکاو د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده، خصوصا په داسې حالت کې چې د ټاپي پروژه افتتاح کیږي. دغه پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هیوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولی، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. ای اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر هم در زیادونه وکړه چې پراتلون کو څوره زکه به د سفرونو یو لړۍ پیل کړی چې پترس کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
موږ په دې حکله باندې هیله من یو د افغانستان ملت ته هم امید ورکو چې د سولې عالی شورا کافي تجربې لري. نو بنا موږ هیله من یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې عقله باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو دپاره، د خبرو اترو دپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ کړي.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکې دي. خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نه هیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د سولې لپاره هیلې په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې لا هم ناامني ختمه سوې نه ده. په تازه مورد کې د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان اجرایه رئیس هم د هلمند پر وضعیت نن د وزیرانو شورا ته څرګندونې کړې دي. په وروستیو کې د هلمند د ولي مرستیال ولسمشر ته په یو لیک کې د دې ولایت پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره له لشکرګاه د ټلیفون مستقیم تماس کړی دی. صاحب، له سهار اوریدونکو هم ځینې اسمي سونه را لېږلي او د سنگین ولسوالۍ وضعیت ته اشاره کړې ده. په سنگین ولسوالۍ کې لنن سهار څه روان دي؟ بلې، ستاسو آواز موږ ته نه راځي. دی صاحب، که زموږ غږ اوري مهرباني وکړئ. داسې ښکاري چې له خبریال سره مو ټلیفوني تماس پرې سوی دی. له نن سهاره د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. په ځینو ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده، خو د دې ولایت چارواکو رسمن په دې اړه تر اوسه پورې څرګندونې نه دي کړي. خو اوس مخکې تر دې چې د هلمند پر وضعیت راپور در واورو، ورزو کندوز ته. د کندوز د سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د کندوز تخر د لویې لارې په اوږدو کې تازه امنیتی پوستې جوړ کړي، څو خلک پر دې لاره په خوندیتوب سره تګ راتګ وکړي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
د کندوز ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د ډاډمن امنیت په هدف یو شمیر نوي امنیتی پوستې جوړې شوې دي. د نوموړي ولایت د امنی قومندان محمد قاسم جنگلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي لارې په اوږدو کې یوه اندازه ستونزې موجودې وې، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ستونزې هوارې کړي. موږ د کندوز تخار لارې په نامنو سیمو کې نوې پوستې جوړې کړې. همدارنګه په دې سړک باندې ګزمه هم ګرځي، څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. جنگل باغ زیاتوي چې دوی په دې لارې کې د پخوانیو امنیتي پوستو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر نوي امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. په همدې حال کې د کندز تخار د لارې یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران هم خوښي څرګندوي چې په دې لارې کې د امنیت د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوسې جوړې شوې دي. احمد زبیر او نورالله د کندز تخار دو تنه موټر چلوونکي وایي
مخکې نه اوس وضعیت ښه شوی دی، مخکې ډېر مشکلات زیات دی، لارې کې به مخالفین راوتل، خلک به موټرونه کوزول. دولت څو ورځې کېږي چې تازه پوستې اچولې دي، لارې امنیت کړې ده، اوس خلک ډاډه زړه باندې تګ راتګ کوي، ستونزه نشته دی.
د فعلا لپاره د تخار کندز لوی لاره امنیت شوې ده، خلک کولی سي فعلا سي په ډاډه زړه تخار ته لاړ سي او کندز ته بېرته تګ راتګ وکړي. څه تجار د عام سړی د دولت سړی د کولی سي تګ راتګ به بېغمه زړه وکړي.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکو شکایت کاوه چې د کندز تخار پر لوی لارې کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او موټرونه تلاشي کوي، خو اوس د کندز امنیتي چارواکي وایي چې په دې لارې کې شته ستونزې هوارې شوي دي او هیڅ ډول ستونزې وجود نه لري. همدارنګه خلک کولی سي په ارامه فکر په دې لارې باندې تګ راتګ وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه. دغه ورځ د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اوریدل سي. ستاسو ځینې اسمسونه هم درته لولو چې نن مو ازادي راډیو ته رالېږلي دي. نجيبه زمان ستاسو ځینې اسمسونه لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سید احمد هاشمی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د خلکو د بې ځای کېدو اصلي علت جګړې په ځینو سیمو کې بیکاري او ځینې نور تهدیدونه دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي په هلمند کې امن ډیر خراب شوی او خلک مجبور سوي نور ولایتونو ته بې ځای سي. اوریدونکي لیکلي چې په نور ولایتونو کې دغه بې ځای سوي کسان د سرپناه ځای نه لري او څوک یې مرسته نه کوي. د نیک محمد په نامه اوریدونکي بیا لیکلي چې د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه د ناامنیو له کبله بې ځای سوي او له ولسمشر څخه هیله کوي چې له دغو بې ځای سوي کورنۍ سره بشري او عاجل مرستې وکړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا اوریدونکي لیکلي چې د څمکنیو جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کپر دی، هیله د جوړولو ته دولت پام وکړي. عبدالغفار تقوا لیکلي د ټاپي پروژې غوندې اساسي پروژې د افغانستان په ګټه دي، ځکه په سلګونه ځوانان به پکښې په کار سي او د امن ټینګښت به یقیني کیږي. عبدالله له لشکرګاه لیکلي ځینې کسان شکایت کوي چې د شپې عملیات د ملکیانو په زیان دي، خو زما په نظر دغه عملیات که نه وای سنګین ولسوالي به پخوا له سقوط سوی وای. اوریدونکي لیکلي چې د شپې لخوا پوځي عملیات مؤثر دي. یوه بېلګه یې دا ده چې د همدغو عملیاتو په مرسته په نوزاد ولسوالۍ کې 6 کسان وژغورل شول.
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د درنو جګړو راپورونه ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره له لشکرګاه د ټلیفون په مستقیم تماس کې د دایي صاحب، سنگین ولسوالۍ کې ورستۍ وضعیت څه دی؟
د سکوت خبرونه ورکول شوي دي. په مشران جرګه کې د هلمند خلکو استازي شمل کوزي تحت کړې دی ولسوالۍ سکوت سنګین ولسوالۍ یوې شورا باندې شو ده وکیلان چې اکثر بلشکرګا او ګرش دوم دا تحت د ولسوالۍ وکړنۍ د مدیریت او د امنیت مهمنت شوي دي او دولتي چارواکي د ناچارۍ د رود په غاړه کښې په یوه ودانۍ کښې د معاشرې په حال کښې دي او وسلوال پر هغو باندې ډزې کوي او تر خپل تعجیم بلون لاندې راشتلی. تر اوسه پورې دولتي چارواکو رسمي ډول تایید کړی دی. هلمند وړاندې وروسته ولسوالۍ هلته تېره شپه جګړه شوې ده، اوس هم جنګ روان دی، خو د ولسوالۍ د سکوت خبره یې راکړه.
ډیره مننه ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه د خدمت راپوسو چې د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ بریدونه سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ولسوالۍ وسلوالو نیولې ده، خو دولتي چارواکو رسما دا مسله نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د هلمند د ځینو نورو ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم ورکول سوي وو. د دې ولایت چارواکو ویلي چې له دغو ولسوالیو یې تاکتیکي شاتګ کړی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ټینګار کوي چې اس مفسد ته په کانکور کې د مداخله موقع نه ورکول سوی او د کابل پوهنتون یو استاد به هم منفک نسی. دغه وزارت و یغه استادان چې علمی ترفیه نه کړي یو کال وخت ورکول کیږي چې خپل علمی اثر بشپړ او ترفیه واخلي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کانکور پازموینه کې د شفافیت نشټواله، په دې پروسه کې د زورواکانو مداخله، د تحصیلي اسنادو پلورل کېدل او د پوهنتونونو د استادانو ورسته اعتصاب هغه سو چې مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزیر ور وغوښته سو په دې اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې غړو انتقاد کاوه چې په ځینو تحصیلي مؤسسو کې د مدیریت د کمزورۍ له امله زورواکان د کانکور په پروسه کې مداخله کوي. د مشرانو جرګې غړو دا هم ویل چې د لوړو زده کړو وزارت دې د استادانو د تقاعد په سن له سره غور وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په کتنه کې د هغو استادانو په نه منفکېدو تاکید کړی چې د علمي اثر د نه بشپړېدو له امله یې ترفیع نه ده کړې. دی وویل دغه استادانو ته یو کال وخت ورکړل شوی چې خپل علمي آثار بشپړ او د ترفیع مستحق وګڼل شي.
زه تاسو ته اعلان درکوم چې انشاءالله هیڅ استاد به د دې خاطر چې ترفیع نه دکړي منفک شي. موږ به جدا د دوی لپاره لارې چارې ولټو چې دوی وکړي چې خپل ترفیع باندې واخلي. دا هغه استادان چې تازه هم جذب شوي دي، دوی مکلفیت زموږ په غاړه دی. اکثرا کادرونه د افغانستان نه ټول دي. فلسفه له ضرورت احساس شوی چې یو تعداد کسان چې لایق کسانو به متخصصین وو، ولی نظر ته بیا ضرورت
سکال د کانکور د ازموینې له پیل سره سم د پوهنتونونو یو شمېر استادانو د دې لپاره تحسن وکړ چې د لوړو زده کړو قانون نشي کولی چې د استادانو حقوق تضمین کړي. د راپورونو له مخې د لوړو زده کړو په قانون کې د یو استاد د تقاعد سن 15 کاله ښودل شوی او هغه استادان چې 100 کاله له ترفیع پاتې وي باید منفک شي. د لوړو زده کړو وزیر وایي اوس مهال د هیواد په پوهنتونونو کې 15% استادان ماستری لري او هڅه کیږي چې د لیسانس استادانو ظرفیت هم ماستری ته لوړ شي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله د لوړو زده کړو له وزیر وغوښتل چې د استادانو د ستونزو حل ته دې اقدام وکړي.
سه موضوع عمده بود دای رابطه. یک، مسئله قانون تحصیلات عالی.
دو بیل پدیال دره عمده موضوعگان ایوه. دلوال ازدکر قانون، وزیر سه بید معترض و استادان مخکل دی چه ده مسئله مراحل تایشی ووینی. او بلا دا چه مونگ ده قانون لپار وقت لرو او لقانون پوهان و سخب مشوره وغالو. د لوړو زده کړو وزارت دې په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه دا قانون د همدوی لپاره جوړیږي.
چون این قانون به اینا ساخته میشه.
په عین وخت کې د ځینو دولتي پوهنتونونو استادان حکومت ته خبرداری ورکوي چې غوښتنې ملي شورا ته سپارلي او که رسیدګي ورته ونه شي د کانکور د ازموینې له اخیستو به ډډه وکړي.
اوس هم اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د کار څرنګوالي او د هلمند امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د غوراوي کمیټه باید خپل کارونه په دقت او سرعت سره مخ ته بوزي. په سرمقاله کې راغلي د غوراوي کمیټې کار پیل کړی خو داسې ښکاري چې یو شمېر کسان په دې هڅه کې وو چې د دغه کمیټې کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کسانو دا هڅه کوله چې اوسنی د ملي وحدت حکومت کمزوری وښیي او د انتخاباتو د اصلاح په بهیر کې ستونزې رامنځته کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور د غوراوي کمیټه دروند مسؤلیت په غاړه لري او باید هڅه وکړي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب لپاره وړ او مسلکي کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند مرستیال ولی له اشرف غنی څخه په یو لیک کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته غوښته ده. په مطلب کې راغلي چې په دې لیک کې چې د هلمند د ولی د مرستیال په فیسبوک پاڼه هم خپور شوی، ویل شوی چې په هلمند کې په تیرو دوو ورځو کې د ملي اردو نوي سرتیري وژل شوي او په سنګین او ګرشک ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. ورځپاڼې په دې مطلب کې د هلمند د روغتیایي مسؤلینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې روغتونونو ته د امنیتي ځواکونو څخه باندې سل او د ملکي وګړو 18 جسدونه انتقال شوي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د هلمند د امنیت په اړه باید بې تفاوته ونه اوسو. په سرمقاله کې د هلمند د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دا مهال یوازې د هلمند یوه ولسوالۍ نسبتا امن ده چې هغه ګرمسیر ولسوالۍ ده او په نورو ټولو کې ګواښونه موجود دي. د ورځپاڼې هم د هلمند د ولایت د مقام لیک ته اشاره کړې چې ولسمشر ته یې ویلي په ټولو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه محاصره دي او مخالفینو د ولسوالیو اکثره لارې تړلې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلکو روانه جګړه نه ده پیل کړې او د ټولو افغانانو غوښتنه سوله ده. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې پیل او په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ کنګل اوبه کړ او دواړو لورو بیا د سولې د خبرو د پرمختګ ژمنه وکړه.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړي، پته ده facebook.com/azadiradio. تاسو هم د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، مهترلام، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسداباد کې د اف ام پر 15 صفه صفه واضح ووري. دغه راز کولای سي چې د ازادي رادیو دا او تیر خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت باندې ووري چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت چارواکي وایي چې دغه اداره د ځوانانو لپاره د کارموندنې او دوی ته د لوړو زده کړو لپاره د شرایطو د برابرولو په لټه کې ده. دوی زیاتوي له دې کار څخه مخه ده چې ځوانان په غیر قانوني لارو د اروپا په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو له مهاجرتونو څخه راوګرځوي. تفصیل له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې اوریدلی سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مینیر چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې زده کړو او تحصیل ته د زمینو د برابرولو په هڅه کې دي ترڅو ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا او نورو هیوادونو ته لتاګ او مهاجرتونو راوګرځوي. د یک شنبه ورځ ناوخته د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال صادق په خوست کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سره راغلي پلاوی په دې ولایت کې د لوړو زده کړو له یو شمېر خصوصي مؤسسو، ښوونځیو او د حرفوي زده کړو د مرکزونو له مسؤلینو سره تفاهم لیکونه لاس
د ځوانانو چارو مهینیت د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې داسې پروګرام لري او موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو ترڅو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچه کې لارو چې نورو هیوادونو ته ځي له غیر نه راوګرځو.
د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم کټوازی د خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو او ښوونځیو سره د تعلیم او تحصیل د جذب لپاره د ځوانانو د موینیت تفاهم لیکونه ګټه وربدي او هیله څرګندوي چې له دې لارې به په خوست کې د ځوانانو د پام وړ کمیت زده کړو او تحصیل ته لار پیدا کړي.
خوست کې مو خوشبختانه له ډېرې پانتونونو سره د اطلاعات کلتور د ځوانانو د امنیت په همکاري باندې د ځوانانو ته د زمينه برابر سوسیاغه زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي.
د مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاکار عادل بهرام وایي چې د ملي یووالي حکومت د ځوانانو د غوښتنو د اوریدو، دوی ته د کار او زده کړو د زمينه د برابرولو په خاطر د یو جامع او هر اړخ د استراتیجی د جوړېدو په لټه کې ده.
ډېر مطمئن ویلای شو چې موږ د افغانستان ځوانانو ته په ډېر غټه کټګوري او پلانو باندې بوخت یو چې په سره قوم کړی شو چې د ځوانانو ته زمينه د کار مساعد شي، زمينه د تحصیل مساعد شي.
د یادونه ورده کلیوي خو د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو لیوالتیا په ډېرې دوده او هر کال په شمیر کې ډېروالی راځي. بیا بل لوري ته سږ کال یوازې په خوست کې د پوهنتونونو څخه نږدې 2000 کسان فارغ شوي چې له حکومت څخه د کاري زمينه د برابر ولو غوښتن کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دو اونیس پروگرامونه پا همده خبروانی که آوریدل سی سپورتی پروگرام دلو بول میدان او تفریحی پروگرام ده گوڑی آچار نن ده مازیگر لطلو رو تر پینزو بجو پوری ده آزادی رادیو خبری ساعت خبری ری پده خبری ساعت که خبری مطالب تحلیل او شننه زای سی وی دی تاسو هم کولای سي چې دغه خبرونه واوري اوس په افغانستان کې د سهار لس نیمه بجې کې دونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفای نوري
د هلمند ولی میرزا خان رحیمی له رسنیو سره په یو خبری کانفرنس کې د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ نو موړي شیبه مخکې رسنیو ته وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې د محل سخت جګړه روانه ده خو تر دې وړاندې په ملي شورا کې د هلمند یو شمیر استازو ویلي و چې د دې ولایت سنگین ولسوالۍ سقوط کړي افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله شته ایران وایي چې امریکا ته د سفر د ویزې د باطلولو په پروګرام کې بدلونونه له تهران سره د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې د خویدو له کبله یو نوی کسان لا درکه دي په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلې او په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړې اچار د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق مسولین وایي روان میلادي کال په افغانستان کې شپږ لک او درې څلوېښت زره کسان له جنګونو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو څخه اغېزمن سوي دي دغه اداره د افغانانو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې دغو کسانو ته عاجل مرستې پکار دي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
جنگونه طبیعي پیښې بیوزلي تاوتریخوالی او داسې نور هغه موارد دي چې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق د افغانستان د خلکو د زیانمنېدو بې ځایه کېدو او وژلو لاملونه ګڼي د دې صندوق چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د نړۍ په کچه د زیانمنو شوو کسانو په اړه یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د زیانمنو شوو کسانو وضعیت پکې هم د اندېښنې وړ ښودل شوی دی په افغانستان کې د یو این اف پی ای استازي ویلفرید اوچان په 2015 میلادي کال کې د اغیزمنو افغانانو په اړه وویل
In Afghanistan, the profound humanitarian crisis resulting from the long-standing armed conflict.
دی وای په افغانستان کې بشري ناورین تر ډیره ځای د اوږدې وسلوالې جګړې زیږنده دی ورانونکي طبیعي آفتونه او په ډیر شمیر کې د خلکو بې ځایه کېدل هم د دغه راپور یوه موضوع ده له 2001 میلادي کال راهیسې نږدې یو میلیارد افغانان بې ځایه شوي دي په دې کې څه باندې شپږ فیصده د جګړې له امله دي همدارنګه طبیعي آفتونه هم د دوی ژوند اغېزمن کړی دی سربیره پر دې هر کال څه باندې یو میلیون افغانان د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه کېږي راپور وایي د دغو زیانمنو شوو 80% تر اوسه هم د خوړو د کموالي روغتیایي خدماتو او د کار د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي ښاغلي اوچان وویل دا راپور د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له شاوخوا 6000 کسانو سره د مرکو پر مټ ترتیب شوی دی په راپور کې د بدخشان د ولایت زلزلې ته هم اشاره شوې چې څه باندې 2000 کسان پکې زیانمن شوي وو همدارنګه په راپور کې ویل شوي چې د کندز په وروستي جنگ کې څه کم 290 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 15000 نور ولایتونو ته کډه شوي دي د ملګرو ملتو د وګړو صندوق مسؤلینو وویل چې د دغو ټولو پیښو په زیانمنو شوو کې 46% ښځې شاملې دي د دغه راپور د خبرېدو پر مهال د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وویل چې دغه راپور ته به په کتو سره په 2014 میلادي کال کې داسې پلان ترتیب کړي چې عملي کول لازمي وي.
گزارش امروز یکی از گزارش هایی است که ما را قادر می سازد تا ببینیم.
نننی راپور یو له غو راپورونه څخه دی چې موږ په اساس کولای سو پوهیږو چې په هیواد کې څه تیریږي. هیله ده د اقتصاد او نور وزارتونه د دې صندوق تر څنګ تر یو بله همکاري ولري او د ستونزو د حل په مقصد د دغه راپور له موادو ګټه واخلو.
د ملګرو ملتو د وګړو صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو ته د بیکارۍ ستونزه له نامنیو کمه نه ښکاري. مسؤلینو وویل د کډوالۍ ستونزه یوه نړیواله ستونزه ده او حکومتونو نړیوالې ټولنې او مرستندوی هیوادونو ته پکار ده چې د بودیجې مرسته ورسره وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او ناامنیو له امله څه کم 100,000 افغانانو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. کارپوهان وایي که په هیواد کې سولې ته هیلې پیدا او ناامني کمه شي، یو افغان به هم د هیواد پرېښودلو ته اړ نه شي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. جاپان ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: د اسلامي دولت ډله د تروریستي کمپاین په مرسته په افغانستان کې خپل حضور پراخوي. ورسپانې د رحمان ولي په نوم د یوه افغان کیسه راخیستې چې څو وروڼه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سختریزو وسلولو لخوا مجبوره کړی سوي د ننګرهار په یوه سمسوره دره کې پر ځای پر ځای سویو بمونو ګونډي ووهي. د جاپان ټایمز په مطلب کې راغلي: په اګست میاشت کې دغه خونړۍ پیښه فلم برداری سوی او د افغانستان په ختیځ کې د داعش د نورو ظلمونو د ثبت سویو صحنو غوندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ده. په مطلب کې راغلي چې 44 کلن رحمان ولي د همدغسې یوې خپرې سوې ویډیو په مرسته د خپل ورور رحمان ګل له برخلیک نه خبر سو. رحمان ګل د شینوار ولسوالۍ په یوه جومات کې ملا امام و. په مطلب کې راغلي: رحمان ګل له خپلې میرمنې او شپږو ماشومانو سره اختطاف سوی و، خو هغوی ډېر ژر خوشی کړی سول. جاپان ټایمز لیکي: رحمان ولي د خپل ورور تر مرګ وروسته مجبور سو جلال آباد ته کډه وکړي او په یو کم کې واړوي چې هلته په زرګونو نور بې ځای سوي کسان هم ژوند کوي. په مطلب کې راغلي: د اچین، نازیانو، بټیکوټ او سپینغر ولسوالۍ څو اوسېدونکو چې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي ویلي، په هغو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا وحشت خپور دی. دغه ورځ هلته د دې ډلې لخوا اخاذي، خپل سرې نیونې او اجباري ودونه کیږي. دوی د خپلو نومونو له ښوولو ډډه کړې، خو ویلي دي د سرونو پرې کول، د ځای پر ځای سویو بمونو په مرسته د خلکو وژنه، بیا د هغو ویډیو اخیستل او په ټولنیزو رسنیو کې خپرول د بیرې او وحشت د خپرېدو لپاره کیږي. له هند خپرېدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله پرونی ګڼه کې په افغانستان کې د هند لخوا د پارلمان د نوي ودانۍ د پرانیستنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. هندي چارواکو دغه ودانۍ افغانستان ته د هند لخوا د ډیموکراسۍ د یوې تحفې په توګه یاده کړې چې د رغونې کارونه یې تقریبا بشپړ سوي او ډېر ژر به کابل ته د صدراعظم نریندرا مودي د سفر پر مهال پرانیستل سي. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي: د دوستۍ او همکاري د یوې نښې په توګه دغه پروژه په 2001 میلادي کال کې پیل سوه. ورځپاڼې دا د جګړه ځپلې افغانستان له بیا رغونې سره د هند مرسته بللې ده. د ورځپاڼې په باور په پام کې ده د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ کارونه د ډسمبر میاشتې پر 1 بشپړ سي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لویو بخښونکو خدای په نوم، د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې اونۍ کې د کرکټ بورډ مرستیال الحاج زلا فضلی زمونږ د پروګرام میلمه دی. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو بریاو او همدارس د ملي ټیم د لوبو په اړه درته په دغه پروګرام کې معلومات درکو. د افغانستان د 19 کلنو کم عمره ملي ټیم د زمبابوې په وړاندې 4 پرلپسې لوبې وګټلې. څومره دغه د خوښۍ خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ؟
واقعا د دې سترې بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د لومړي ځل دپاره د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله په دې وتوانېدل چې هغه سي واته چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري هغه ته په هندوستان کې ماته ورکړي. نو په دې سره موږ بیا هم یو ځل د کرکټ د بین المللي شورا د هغه هدف لپاره چې موږ ته د 2013 او 13 پورې بیره کوي، چې یعنی موږ څنګه کولای شو چې هغه هدف ته ځان ورسو، یعنی دایمي غړي توپ درلاسه کو، نو دا یو سرګند حقیقت ته چې د افغانستان نو نسکلونه ملي لوبډله هم په هغه کچه وزلیدل چې څه ته وکوجن کېدل او څنګه بین الملی شورا غورته بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندوستان، د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواک په دې باندې ډیر غټ تفسیر وکړ.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې خو وزلیدل، مثلا په چپ لاس باندې سپن بالینګ کاو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم غسی بالینګم پر نړۍ کې آتا کیږي، چاینا مان چې آرتھوډوکس لفټس بال ورته وایي بالینګ، یا په عام اصطلاح چاینا مان ورته وایي، دغه سی بالینګ د افغانستان لپاره څومره خو، یعنی سپن په سپن شوبه کې د افغانستان بالینګ دومره پوخ نه ولکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې یعنی انډر 19 کې، دا څومره هیله بخي چې بل اخر د افغانستان ملي ټیم یو خو بیک اپ ولري راتلونکي کې.
مننه. په مجموع کې کچیرته وګورو د نونس کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډیر خو وزریدل، تا چې د چنمینه خبره وکړه، ظاهر خان یو چنمینه چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده، چې هغه تقریبا د 45 کلنۍ کې هم درو وسه پر د هغه دوستانه لوبي کوي، هوک په نام باندې نومړي ځل دپاره په افغانستان کې هم داسې یو لیفټان سپینر پیدا شو چې هغه د پاره اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي. ښه خبره دا ده، دوی په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا شو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای شو. د پنځه خلاف هغه څلور ورځنی سیالي کې هم د ظاهر خان ولوبی دی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاسه کړې، یعنی په دې کې یو خاص استعداد دی. تخپل فکر وکړه چې د نونس کلونو ملي لوبډلې سره دی زی د ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلتم پرفارمنس یا استعداد خي، او بل اخر په نونس کلونو لوبډلې کې هم شو ځلې دی. دا داسې لوبغاړي د پکتیکا ولایت وسیدون کې دی، کزه درته ما چې ډېر یو غریب لوبغاړي دی، هیڅ نه و وایسته او سفارش هم نه لري، خاص په خپل استعداد باندې راغلی دی.
مګر په سفارش راغلی هم وی دغه سيزن غنګوسې شته چې مثلا زيني لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلی په لوب کې دغه رول کوي چې مثلا که یاران چا ماری فکرې بي خاتمن تاسو به بل اخر کې لوب هم ورکوي، نو باید په لوب کې ځان ثابت کړی کڅنګ.
په مجموع کې کچیر ته ګور پاسیا کې دا مشکل سته، ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په داسې شی نه چې په هغه کې چارواکي مداخله ونه کړي. یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسو چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 یا ملکي ولسم مقام لري. دا یو غټ ردیپ دی دوی لپاره، دا هم هغه شی دی چې خاص ورته پام په نظر کې نیول کېږي، خو دا سره هم بیا هم زدانه ردو اکثر وخت غټي غټي مداخله کوي، حتی بعض لوبغاړي مرضی په بعض لاندې لیول ټیمونو کې شامل وي، او چې دی کله اصلي لوب ته ولاړت بیا خپل استعداد معلومیږي، نو بیا په واپسی کې د خپل واچ واکن د ازمره وسنه لوړه خبره ده.
نو لسکرونو په اړه مو کافي خبري وکړي، فقط یوازې هم دومره لنډ اشاره وکړي چې د دوی راتلونکي لوبي چیرته دي.
د افغانستان د نونسکلونو ملي لوبډلې روان 2014 کال کې نړیوال جام دي چې په بنگلاديش کې د سره کیږي. د دوی د هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري، څو چې دوی رسمن نړیوال جام ته ځي، نو د نور دوستانه لوبي هم کوي. هغه کیمپ چې موږ ورته وایو تمریناتي کیمپ، هغه په هندستان کې د سره دي. تقریبا 25 لوبغاړي په دې کې اشتراک کوي چې بل اخر د نړیوال جام د پاره زموږ هغه 15 کسیز سکواډ برابر
دي. افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي. افغان لوبغاړي کڅام چې لګي ستونزې وي د ویزو په برخه کې، خو بل اخر ورغله لیو اندازه لوبغاړي اصلي لوبغاړي. څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وتوانیږي چې دغه لوبي وګټي چې ما فکر کوم څو یو ورځنی او شلوريز لوبي دي، او څومره اهمیت لري دغه دغه لوبو ګټل؟
واکان څنګه چې تاسو ته معلومه دا ټول دی واد رسنۍ په جریان کې دي چې کله په زیمبابوي کې سیریز د سره سو پاره کې دوه شلوريز او پنځه یو ورځنی سالي وی هغه سیریز هم افغانستان په خپل نام کو. دغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د دې زل دوی کوربه وسو، چې په البته دغه لوبي د ډیره پر مش کوشش وکړي چې دا لوبي په هندستان کې د سره سي. دا و چې موږ د ویزو مشکل هم خو بیا په اخیری کې دا ویزو مشکل مکمل حل سر ټول هغه لوبغاړي چې موږ غوښته هغه ته ویزی راغلي، نو بل اخر دا سیریز په شارجه کې کیږي. دا دومره غټ حیثیت لري د افغانستان لپاره کچیر د افغانستان لوبډله یو ځل بیا هم په دې وتوانی چې زیمبابوې ته ماته ورکړي، نو په دې باندې د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي عضویت یا غړیتوب چې موږ وایو هغه ته دغه په اصطلاح باندې دوه درې قدمه نور هم ورنږدې کېدلی شي.
افغان لوبغاړي به بیا له هغې وروسته د آسیا کپ چې دا ځل شلاوریز د هغه په بنګلادیش کې کیږي دغه لپاره لوبې کوي، د هغو لوبو په اړه باندې لنډه توګه باندې معلومات راکړي.
د دې ځل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کېږي، واقعا شلاوریزه سیالۍ د دې دپاره یو کولیفای راوند یا د غوراوي پړاو یو تګلار غوره کړې ده چې په هغه کې به هانګ کانګ، عمان او یو یو او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي. بیا غو ټاپ دوه ټیمونه چې دی هغه آسیایي جام ته راځي، هغه په بنگلاديش کې د سره کوي. څنګه چې دغه سیالي د سره سولي او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ته راځي، د افغانستان او برته دوی بنگلاديش ته هغه آسیایي جام لپاره به تیاری نیسي. په 2014 کال مارچ کې به بیا نړیوال جام په هندوستان کې د سره کیږي. نو دا را روان 2014 کال د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا مصروف کال دی او ټول به په لوبو کې تیری او ټول هغه ارزښمنې لوبي دي چې هم یوادوار ټول دې تسترګې په لارې دي چې غټي بریاوي راوړي. او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې اډیا کال دوه درو هغه یوادونو ته ماته ورکړو چې هغه د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجي صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزونکو ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزونکو دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکر چې په بالینګ کې د ان سوینګ او آوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزونکو په اړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزونکو سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لري چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسي؟
واقعا تاسو یو شټی کې ته اشاره وکړل، د افغانستان ستر روزونکو هغه انضمام الحق چې د پاکستان د لوبډل مشرم پات سعودي او د نړۍ په کچه یو شری کارت لري، خصوصا د بیټینګ په شوبه کې. نو موږ تاړین وو چې د بالینګ په شوبه کې هم دغه یو روزونکو پیدا کو چې هغه زمنګ غا څه کمزورتیاوي دي یا د زوف نکتې دي دغه د پاره هم موږ داسې یو هغه خلا ډکه کو. نو بیا په د اخیری کې تاسو ګورئ چې د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډیر نږدېوالی و، خو دوی موږ ته میدان راکړي او نور سولتونه برابر کړل. نسبت د نورو هیوادونو موږ ته د هندستان د هیواد نه روزونکو ډیر مهم دی، او څنګه چې په ټول نړۍ کې دا وایي چې سپورت سفیر د سولې هغه سرحد نه لري، موږ ته دا مهمه نه ده چې پاکستانی یا هندستانی. اما بیا هم د هندستان کرکټ ته چې وګورو چې څومره غني دی او په د هندستان د هیواد نه زموږ سره داسې یو روزونکی، زه امیدوار یم چې د افغانستان لوبډله به د دې نه وروسته په نړۍ کې په هغه کچه ځلیږي چې هم نړیوال یو حساب پر وکړي او موږ هم به دې امید اوسو.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخښونکي خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
واګو اوریدونکو سلام، له بیکاری او مفلسۍ سره څنګه یې؟ زکه چې دلته خو هر څوک هم دغه دوه شیان لري. خدای چې ورسره عادت یې، کنه له دواړو سره گزاره ګرانه ده. او له همدې امله چارواکي خپل خپلوان هم له بیکاری ساتلي او هم له مفلسۍ. د خبرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه کړې ده.
صاحب که مهربانی وکړی او ځان درو پیژنې.
زه دریا خان درباری د لوی رئیس صاحب ارکاره.
هر کاره؟
او ولې په تعجب کې شوې؟
ارکاره سره دنده ده؟
هر کاره یعنی چې مشخصه دنده دی نوی معلومه، خو ټول د هر کار د کولو اجازه لته اخلي او وکولای شي چې پاچا دې زړه وغوړي امر او کولنګا کوکړي.
یعنی چې به تاج پاچای؟
نه پاچا خو نه يم، خو امر مله پاچا نه هم ښه چلیږي.
اوس په دې کارونه پاک لا د څه پښتنه کوم، یعنی څه کوي؟
درته و مې ویل چې کوم مشخص کار نه لرم، خو هر څوک چې کوم ښه کار وکړي نو داسې وبولا چې ما کړی دی، ځکه امتیاز ټول د ماوي او که ښه نه و نو په ما پورې اړه نه لري او مسؤلیت فایل پورې اړه لري.
نو بیا خو د تا مقام او مرتبه د پاچا نه هم لوړه ده، ځکه پاچا د ټول ملت او مملکت مسولیت لري او د خو بعد ټول مسولیت پام د پوری اړه پیدا کوي.
نه پوهیږم، خو ما ته اوس هم ځان کمزور او کم قدرت ښکاری.
یعنی چې غوړې دینه هم زیات اختیارات پیدا کی؟
هو، که د ما په سر وای نو ډیر کارونه به مې کړی وای، خو څه وکړم چې لوی رئیس مې کله کله خپل سر ته نه پرېږدي.
ویریږي نه چې وکونه به دې محدود کړي؟
نه، ځکه چې که داسې وکړي نو بیا به د ده هم خیر نه وي، او دی هم په دې خبره له ما ښه پوهیږي. اوس خویدلی دی، او څوک چې یو ځل بد وښویږي بیا یې پورته کېدل ډیر ګران وي.
ارکاره صاحب، ډیره مننه چې مرکه دې راسره وکړه.
هیله کوم، خو پام دې وي چې مرکه مکمله نشر نه کړي، یو نیم خطرناکه پوښتنه او ځواب ترې وباسه.
د کلی کلینیکونو ته مو خدای ما بیایا، او که لاړی نو خامخا یو څه د سره یوسئ، لکه داسې.
ښه خورې، څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دغه ملا او سر مې درد کوي.
څنګه ده، غوا خو لرئ که نه؟
هو ډاکټر صاحب، خو زړه ده، څه مې پوی نه کوي.
بیا هم لږ لږ خو به کوي.
هو ډاکټر صاحب، لږ لږ خو کوي.
نو څه شی دې راوړی دی او که نه؟
هو ډاکټر صاحب، لږ چکه مې درته راوړې ده، ما ویل ګرمي ده، په ګرمي کې چکه ښه وي.
هو سمه ده. زیګره
ډاکټر صاحب،
دغې خور ته د چکې ګولۍ ورکه. زنو خوری، هلته ورشه، ګولۍ قضا نه کې، نوره به روغه جوړه شي.
ښه ډاکټر صاحب، خیر یوسی.
خوری ته څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، ساړه مې کېږي، پښې مې خوږېږي. ډاکټر صاحب، که تخته مې هېڅ زړه نه کېږي.
چرګانې خو به لرئ؟
او ډاکټر صاحب، یو څو هګۍ مې درته راوړي دي.
ډېر ښه دې کړي دي. زیګره
صاحب،
دې خور ته د هګۍ ګولۍ ورکه. زه ورشه خوري، ګولۍ خوره چې قضا یې نه کې، ډېر ژر به روغه شي.
ښه ډاکټر صاحب.
ښه خوري، د تا څه تکلیف دی؟
ډاکټر صاحب، هره ورځ مې قلنج وي، او صاحب ملا سر او پښې مې هم خوږېږي. چې چګه سمه سر مې راباندې وڅرخي، او چې کښېنم په سترګو مې تپه تیاره شي.
غوا لرئ خوري؟
نه صاحب، غوا نه لرو، د شاتو مچۍ لرو.
د شاتو مچۍ؟
او صاحب،
څومره ښه، حتمان به ښه پریبانه شاتم خورئ نو.
و ډاکټر صاحب، صاحب دغه یو بوتل شات مې تاته راوړي.
څه دې کول، دې ته څه حاجت و؟
نه صاحب، د تاسو خو حق دی.
زیګره
ډاکټر صاحب،
دې خور ته لږ د شاتو ګولۍ ورکه.
ښه ډاکټر صاحب.
زه خورې، د ورځې درې درې دانې خوره، چې کله خلاص شو بیا راشه.
ښه ډاکټر صاحب، خدای دې خیر درکړي.
تا ته د چې ګولۍ درکړې؟
ما ته د هګیو. تا ته د څه درکړې؟
ما ته د چکې.
ترورې، تا ته د څه درکړې؟
ما ته د شاتو.
ته رئیس تکه چې دا د شاتو له څه ډول دي؟
دغه دي.
وای، دا خو د ما خوندې دي.
ته دې خوښه؟ او رښتیا وایه، ته د ګولۍ نه وسه دې خوښه تکه؟ دا خو زما خوندې دي.
ورکه وایه ترورې، اسې د چکې، هګیو، کوچو او شاتو نمونه پرې ایښې دي، ټول یو ډول دي.
رښتیا وایې، دا ځلې خو له شړومبو پرته بل شی نه ورته راوړم.
زه خو هسې خدای ووایم چې شات مې ورته راوړل.
ورېږدې سې دا کلینیک، نه یې ډاکټر ډاکټر ده، نه یې ګولۍ ګولۍ.
وس میرمن یم، په میړونو باندې داریزی کولو چالونه زده کوي، لکه داسې.
او د نوې وریښمینې خورې، چې چیرته تللی وې چې داسې ستړي شوې؟
وی خورې، خدای همداسې لالهانده پیدا کړې یم. ټول عمر مې په منډه او ستومانۍ کې تېر شو، د ښځو وزارت ته تللی وم.
د څه لپاره وخورې؟
خورې، د دې لپاره چې د بډوګل د پلار کار پی وکم.
خورې هغه خو د ښځو وزارت دی، سړو ته پکې کار چیرته ورکوي؟
په کار پسې دې بلا سي. سم سړی ځان یې راته روغ لیونی کړی ده، یوه شیبه مې په قراره نه پرېږدي، تر پوزه یې راوستی یم. ما ویل چې عریضه پې وکم.
ریښتیا وایې خورې، میړونه نه دي، سم وکیلان دي. کله به یو شی درته پلمه کړي او کله بل شی چې مقصد وهلو ته یې بانه جوړه سي. ښه نو بیا یې څه درته وویل؟
راته یې وویل چې میړه دې راغواړو، یا به یې سم کړو او یا به یې کومه بله چاره وکړو.
بیا څنګه داسې څوک مون بوک مون ناست دی؟ خیرت خو دی؟
په تاړه نه لري، لږ دې له خولې سره پام کوه.
ښه نو چې داسې ده، ډوډۍ را واخله چې ډېر وږی شوی یم.
ورشه را وایخله، څه په پښو خو دې نکریزې نه دي ایښي.
وښځې څه درسره وکړم، په سمه خبره هم په غوسه یې.
اوه اوه، دا شکنې ده دې څومره مالګه ور اچولې ده، له ډېرې تروشوالي نه په سر کې مازغه خوروي.
پرون دې ویل چې بل منګه ده او نن وایي چې تروه ده، ټول عمر دې په همدې بانو تیر سو.
وښځې څه درسره وکړم چې په سمه خبره هم په غوسه یې. لس کاله دې د واده تیر شول خو تر اوسه دې د کتخ مالګه زده نه کړه. یوه ورځ بل منګه وي او بله ورځ تروشه وي، په دې کې د بانو څه خبره ده؟
زه پوهېږم چې په زړه کې دې بل شی دي او مالګه ورته پلمه کوې. تو درېږه، زه به مې همدا نن د ځان غم وخورم، یا به تا سم کړي او یا به ماته کومه لاره وښیي.
ګوره ښځې، ته خو مې هر وخت ویروې، خو زه د ویرې سړی نه یم، ځکه چې ملامت نه یم. وایي چې ملامت نه یې، له باچا مه ډارېږه، ورشه پلار او کاکا دې دواړه راوله.
زه پوهېږم چې له پلار او کاکا نه مې نه ویرېږې، خو دا ځل به داسې ځای ته لاړه شم چې سم دې برابر کړي.
چېرته ځې؟
د ښځو وزارت ته ځم، ته په سمه ونه پوهېدې.
ګوره وښځې، را وګرځه، ما خو څه درته نه دي ویلي.
نور به څه وایې؟ سم که تخته وایې چې تروش دی، ته ودرېږه.
وښځې د خدای لپاره را وګرځه. سمی ماما، الله د خدای لپاره.
ولې څه شوي دي انارګله چې داسې وارخطایې؟
ماما زر کوه، ماما زر کوه، د سرور مور را وګرځوه چې د ښځو وزارت ته لاړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې عریضه را باندې وکړي.
ولې؟
ورته ومې ویل چې کتخ کې دې مالګه ډېره اچولې، بس ښځه په شړا شوه او پاڅېده چې د ښځو په وزارت کې عریضه درباندې کوم.
دا خو څه خبره نه ده، درباندې ودی کینو.
ماما زه دې وی ځواب نشم ویلی، له ټول وزارت سره به څه کوم.
زما وارخطا کېږه زویا، داسې خبرې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینګر، نقیب الله لاروی، رڼا سپوږمۍ او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.